په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې یا سنبلې څلرمه د اگست میاشتې 15مه. د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان شوزو او انجونو ژغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړی، دیارلسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. دغه راز د شوزو ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اردو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل شوه او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تبد اصل کې د چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې ل عملیاتو سره یو ځای سوچي. د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان وو او اتنور اټپیان کړل. پولیس ویلي چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حمله خبر وو، مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلې. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې روسي سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پروند داسې محل د اوکرين د پارلمان پر ویپانه اعلان شو چې اوکرينیانو د خپل هواد د خپلواکي اوراز المنځله. شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډیدو افغان نجونی نهیلی کړي.
نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دوه صورت کې تاوان سره د افغان میرمنې او د افغان نجونو لپاره ده.
د ځینو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپرو. دا هم وری چې د خوړو نړیوال پروګرام پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پر سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینا ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري تمه ده په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې نن هم په قاهره کې دوام وکړي. دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلانې خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
نو که اندې زه د افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پونځن تلر شو یا مکتب تلر شو خپل تحصیلات پوره کوي. مستری ته اپلای وکړو په دې صورت کې زموږ استایګه چې د بهرنی هیوادونو ته یا بورسیو ته چې دا بورسی دلا موږ کولای شو.
25 کلنه سرایا خان محصله و چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال د دسمبر میاشتې راهیسې په هنتون ته لتلو څخه به برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی. خدا زیاتوی چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځل ښکته کړي بورسي نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه بورسي چې خو چې دوی اعلان کړي هغه په دې باندې باندې دا ډېر زیات د نا امید کون کې ده. زه خپل یو د هغو محصلینو څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسیو د لارې زه کولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاوو محصلین دي. نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان نجونو
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولي، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلی دی چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتنلیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلی دی چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتنلیکونو منل د رواني اګست میاشتې په 16 پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 5 نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای 50 نفر تم رسول او خاص ستانم افغانستان انجونو ته ورکړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندې په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم خپل ادا کې افغانستان انجونو بدنه فدې فرصت نه استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د مستری د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یوه لویه ضربه بلل شوې ده.
مومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړي دي. بلخوا ځینې پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیرې وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند اداوې رد کړي، خو یو شمېر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبې په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرو سویو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویل دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو، د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو یوه میاشت کې دغه کړنې ګړندۍ شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان حف عمومی دروغین خود را اعلان کردند، لغه ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجن عمومی عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغو روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړي، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپل کورنۍ سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نیروایم
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړي دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې، لږ تر لږه د شکنجه، بد چلند او لفظي ګواښونو، لاس او 15 قضیه هم د پخوانی حکومتي چارواکو امنیتی او دفاعي ځواکونو د وسلو په هیرا منځ ته سوي دي. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي وو هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبريالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس هم د منځنۍ ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تېرې شپې حملو یو وار بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوي په ګډون با صلاحیت مرکچیان په گاونډي مصر کې راټول شوي وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لس غړي هم شامل دي چې کورې په خان یونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنه شو. النصر روغتون وایي چې پر خان یونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلی دی. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. له سلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشی شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلي پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړ پوړي پلاوي غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو باخبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د CIA مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جګپوړی سلاکار بریت مک ګرک کوي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ پر لسګونو زیانمنو سو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیټونه ویشل شوي دي. بزګرانو پر دغو مرستو خوشي څرګنده کړي او له نړیوالو بنسټونو دغه راز نورو ادارو غوښتنه کړې چې له دوی سره په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وویشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو آمر سنگرمل جلالي مشال روډیته وویل د یاد پروګرام د پلي کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي تر څو دوی د زیانمنو ځمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپینه سره دو بجې دی، یو بجې توره سره ده، یو بجې اصلاح شوی د غنمو تخم ده، همدارنګه د وزارتي وسایل دی، دوه رقم کیټونه دی چې یو د دوا پشي دی، هغه پمپ ده، دریشي ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ک ترازو دی د تلولو لپاره، بیاتی ده، اره ده، بیلچا ده، کولنګ ده، د لاستی دی، هغه د نور سامانونه دی چې دغه هر دقام ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوری ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخون شي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د میلان د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسا معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان د یادو مرستو په باب وویل
د ډبلیو پی په مالی ملاتړ له ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور موساتو باندې هم د هغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره باید ډېر همغږي ولري.
زما نه څه کړل لوبیا کړلې ده، یو خود سره مانه ده ورکړې، الحمدلله چې ما ته یې توره سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کوو او په دا کرونده کې الحمدلله د الله کرم ده، دغه د توره سره مرته ورسېده او د سمونې پاره سپینه سره م ورسېده.
موږ د WFP موسسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته یې بیاتګانې راکړې او موږ ته یې سره راکړه، غنم یې راکړه. موږ خو هېڅ وس نه لاره، ډېر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداري م ټوله سره خرابه ده او دا تل یې راکړې، دغه کې ډېر ضرورت دی، هغه جنو ډېر ضرورت.
په پکتیا کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالي زیانونه اړولي چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحانی بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوي او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډېره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړي او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوې سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېده. دا لومړی ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نېټه د شپږیزې لیګ پایلوبه د امو نهنګانو او بند امیر خمارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پایلوبې پورې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتلوري ده. په پایلوبه کې بند امیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 128 منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اتاویا او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د 12 اور په وروستي توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 9.50 او محمد اساق رحیمی 4 سوځېدلې منډې وکړې او په پیل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 4 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلو بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلو بي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویلې دي.
بالکل کته وګورئ ما داس ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داس پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په ځړ پورې وا. کته وګورئ زموږ په شروع کې زره میچونو بل اخر کې ډیر کم ختم به کوشو او رال ټیل کوچ سټاف ته کریډیټ دي. حمیدا جی روزی خان او ریاخیل ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو. نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه چکلا دوما ته ټارګټ راکړو ان شاء الله. زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زو ټیم د خاطر ډیر خو سٹارټ ورکو. زمام دا کوشش شو سرکل کې ز او ما او اتیا نوی رنځ پکې وکم نه ان شاء الله. خپل پزان مې کانفیډنس وچ ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې اتل لس وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیز لیگ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفي الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته ولوبېدل. راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بست ساتونکو لوبډل مشران.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه کورونه، مګر دلته پاتې سول. موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکې ورکوي هم مرستې ورکوي. یو شی نشته، یو 15,000 افغانۍ ورکړي، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک هریان چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، کورونا ورکوي، دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد که حکومت د ځکه دلته توضیح کوي نه توضیح شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرین ریاست ورغلي، نه مځکه راته توضیح کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا ته ورکړې ده. نو څوک دې نه خطا وځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای جي هلته جي خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي، دلته جنه راځي. وسلام
لامونه نیکی خیلی نومنی باید افغانی جنو تا اجازه ورکوستی چی درسونو وای زکا چی افغانی طوله نزورت ورکل داری کچی ری اول دملاس اب شز اولادی مرزی ولی نو چی نر که ورولی شده که شزی تا ورولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د مال خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډنبار نه لري ډېر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډېر پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکې شه ده، نوزادم دغه سړک نه لري. خامه د سړک یا خامه سم ویله مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په ارقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کدم ساکلا دی کد نوزاد دی کد زنداور دی سڑک ترافیکی پیش دامل ہم ڈیر خلق جن پہ شکایت تھی اور سڑک کم نہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره اوسنۍ خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې د ستار فروغ په کوربتوب اوریدلی سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.